السلام علیکم دا ازادي رادیو خبرونه بعد ما خام تر و بجو دوا مخری روانه خبری مجله کې مو زه امید زهیر ملک وربیم لمړی لند خبرونه واوري د طالبانو د اوسنی رژیم رسیال وایان وایي د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. ناملا سمنګانی په ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د دینی مدرسو اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستان مدرسو ته نږدې دی. بلورته پرون د ای ډی ایف په نوم د ترکیې د یو بنسټ او د طالبانو د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې یې دا ترکی بنسټ د افغانستان په 15 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې چاو د نیو ماشوم وژلې بلې ټپی کړې ده. طالبان وایي دا پیښه پرون ناوخته وشوه او علت یې په درېیم امنیتي حوزه کې ناچاوده مرمۍ وه. د ژوبل شوي ماشوم روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی او په روغتون کې بستر دی. د افغانستان بانک نن 2,00,000,000 امریکایي ډالر لیلاموي. په تېر څه باندې یوه کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی د افغانۍ د ثبات لپاره نږدې هر اونۍ بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کېږي. تر اوسه د دې پیسو سرچینه نه ده معلومه او طالبانو هم په رسمي ډول د دې ډالرو په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي ډالر تر پرونه پورې په 8 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده. په آسټرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ درې لوبې کېږي. یوه د پاکستان او هالند ترمنځ ده چې د دواړو لوبډلو تر اوسه دوې لوبې کړي دي. په دواړو کې ماتې خوړلې ده چې تر اوسه هیڅ امتیاز نه لري. بله لوبه د زیمبابوې او بنګلادیش ترمنځ ده چې د دې دوو لوبډلو هر یوه لوبه بایللې ده، یوه یې ګټلې ده. په دې ډول تر هر یوه تر دې دمه درې امتیاز لري. د پاکستان او هالند چانس چې له خپل ګروپ بل پړاو ته بریالي کېږي تقریبا له منځه تللی دی او زیمبابوې او بنګلادیش دا چانس لري چې د نن ورځې الباریا وروسته یې د بل پړاو تک ته هیلي زیاتې شي. نړیوال جام د اکتوبر په 14 پیل شو چې پایلو به یې د نومبر په 14 ده. همداراز به نن سویل افریقا او هند هم خپل بخت وازموي. د خیبر پښتونخوا په دره اسماعیل خان کې د نښتې پر مهال لږ تر لږه دوه پوځیان وشل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د پاکستاني پولیسو یو چارواکي عطا الله انعام پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو پر هغو امنیتي ځواکونو او پولیسو برید کړی چې له یوې ډلې سره روان وو. د ډلې له یو سیل ځپلي اسمي لیدنه کوله. د ښاغلي انعام په وینا برید په یوې غرنۍ سیمه کې شوی او هلته د برید کوونکو د موندلو هڅې روانې دي. د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې په جنوبي وزیرستان کې یو پاکستاني عسکر وژل شوی و او درې تنه ټپیان شوي وو چې د د مسؤلیت هم د پاکستان د طالبانو تحریک منلی و. او د اروپایي ټولنې د عدلي چارو د کمشنر په وینا په اوکراین باندې د روسي د برید له پایله تر اوسه د روسي په میلیاردونو یورو شتمنۍ کنګل شوې دي. دیدر رینډرز پرون په یو مرکه کې څرګنده کړه چې تر اوسه د نویو کسانو شتمنۍ چې 13 میلیارد یورو زیاته ده د اروپایي ټولنې په اوو هیوادونو کې کنګل شوې ده او یوازې 2.2 میلیارد یورو په جرمني کې منجمده ده. اروپایي ټولنې په تېرو څه باندې 3 میاشتو کې چې روسي په اوکراین برید کړی دی په روسي 8 ساله بندیزونه لګولي دي. نن یک شنبه ده، د لړم اتم او د اکتوبر 13 نیټه. په دوحا کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو راپورونه خو طالبان ردوي، مګر د مذاکراتو پیل او حل ته رسیدو ته اړتیا شته.
بالکل شته دی، ځکه چې امریکایان هغه څوک وو چې دوی سره په دوحا کې معامله وکړله او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واټن متضرره شو.
وقتا د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
زه څو وارې د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پېژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم.
په کابل او ولایتونو کې مو له خلکو سره د طالبانو د پولیسو د ناسم چلند او شکایتونو خبره وو او دا به هم واورئ چې په پاکستان کې د عمران خان لخوا پیل شوی لاریون د اسلام آباد لور ته خوځېدلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو بخیر. یو شمیر نتایج شوي راپورونه ښیي چې امریکا او طالبان راتلونکي میاشت یو ځل بیا سره پراخو مذاکراتو ته کښېني. ویل کېږي چې دا مذاکرات په دوحه کې د امریکا او طالبانو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ وشي. د جمعې په ورځ د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل خبر ورکړ، خو طالبانو دا مذاکرات رد کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د یو شمیر راپورونو له مخې امریکایان غواړي له طالبانو سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده مشر ایمن زواهری ووژل شو، امریکایي لوري په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. همغه و چې نږدې 3 اونۍ مخکې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشوې. خو د نویو خبرو په تړاو طالبان وایي چې په لنډ راتلونکي کې په لوړه کچه د خبرو پروګرام نه لري. داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه بې بنسټه بللی دي، خو په کابل کې د جمعې په ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې خبرې روانې دي.
ایالات متحده امریکا سلسله جدید مذاکرات
دی وی د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د نوي مذاکراتو سلسله پیل کړې ده په لوړه کچه د امنیتي او استخباراتي مسؤلینو په سطحه، او غواړي چې د دوحې د پخوانیو خبرو په څیر بیا له طالبانو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي او نوی تړون وکړي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې مذاکراتو تایید نه دی کړی، خو نږدې درې اونۍ مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مرستیال ډیوډ کوهن ترمنځ مذاکرات وشول. د دې خبرو په تړاو امریکایي لوري وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو موجودیت ته اندېښنه لري او دا اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې. طالبانو بیا دا خبره وکړه چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په تړاو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات خبره نشول.
که څه هم طالبان دا ردوي چې له امریکایانو سره په لنډ راتلونکي کې د خبرو پلان لري، خو داسې نتایج شوي راپور نه خپاره شوي چې د ملا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې وګوري. احمد شیبر د سیاسي چارو لګتونکي شینکی کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته اړتیا شته.
اسما پندنی بالکل شته ده، ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوحه کې معامله وکړه او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واقعا متضرر شو. زما پندنې په دغه ټولو مسایلو باندې بحث کول ډېر ضرور دی، نه تنها چې بیا دوی صرف د خپل د خوندیتوب په خاطر باندې خبرې وکړي، هغه تعهدات چې په دوحه کې شوي باید د هغې د پلي کولو لپاره باید چې امریکایان واقعا طالبان سره خبرې وکړي او دوی باندې فشار راوړي چې باید متحد پاتې شي او ژمنې چې کړې وې باید افغان ولس په وړاندې پلي کړي تر څو پورې د اوسني ناورین څخه افغانستان وژغورل شي.
تاسو د دوحې تړون ته اشاره وکړه، د دوحې تړون په ارتباط امریکایانو هم ویلي دي چې دا نه دی تطبیق شوی او طالبانو هم امریکایان تورن کړي دي چې د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. نو دا تړون که چیرته دوی عملي کوي، آیا دا د دې دواړو لوریو د خبرو پر مهال باندې عملي کېدای شي او کنه په دې کې باید نور جهتونه هم داخل شي؟
ټول خبر خو همدا ده چې څنګه چې پخوا د افغانستان حکومت په دې کې نه و شامل شوی، همدارنګ ولس نه ده شامل شوی، صرف هیئت ټاکل او د هیئت وسیدل او په یوه پروسیجر باندې کار کول د افغانستان د خلکو ګډون او یا مشارکت نه و. زما په اند باندې افغان ولس پاتې شوی دی، افغان ولس خپل نظریات نه دي وړاندې کړي، افغانستان ولس غوښتنې هلته اوریدل شوي نه دي او د سیاسي هوکړې لپاره چې دغه جوړجاړي ته څنګه سره ورسیږي او څنګه د ولس په رضایت په حمایت باندې کار وشي نه دی شوی. نو په همدې خاطر دا مهمه ده، هغه یو طرف چې د افغان ولس ته د هغوی نشتون مسله ده چې په دې باندې باید خبره شي. دوه مرحله همدا ده چې بین الافغاني مذاکراتو دا زمینه برابره شي چې تر څو پورې ولس له طالبان سره کښېني. اوس خو طالبان متاسفانه چې دا ټولې دروازې د ولس په وړاندې باندې تړلې دي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې په لومړی قدم کې باید د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او بیا په بله مرحله کې له نورو افغانانو سره طالبان خبرو ته کښېني، همداسې ده؟
زه فکر کوم چې کوم څه چې طالبانو له امریکایانو غوښتل چې امریکایان له افغانستان څخه ووځي، هغه ټوله وعدې امریکایان ورته پوره کړلې، دوی د اکټاک لپاره پوره زمینه برابره کړې، دوی بندیان یې خوشې کړل، افغان حکومت په مذاکراتو کې دخیل نه کړ، افغان ولس له دې هوکړې نه بیرون پاتې شو. زه فکر کوم چې امریکایانو کافي فیور یا د دوی لپاره ډېر شیان کړي دي. اوس دا وخت رسېدلی د دې لپاره چې وضعیت په افغانستان کې واقعا قابل د تشویش ده. طالبان و چې وخت تر رسیدلی زما په اند باندې د هوکړه یا دا تعهد به د افغان ولس لپاره ولري، کوم شی چې په دوحه کې له امریکایانو سره هوکړه کړې او باید چې د افغان ولس سره کښېني او هغه هر ټولې ډلې وټپلي، که هغه سیاسي خلک دي، که هغه بانفوزه خلک دي، که هغه مدني فعالان دي، که د ښځو ګروپونه دي، که ځوانان دي. زه فکر کوم دا ټول د حق لري چې د افغانستان په سرنوشت کې دخیله واوسي او د خپل سرنوشت نیولو لپاره دخیله واوسي او د خبرو اترو فرصت باید وکانستا برابر شي او د غمنځګري توپ چې امریکا کول او په افغان ولس او حکومت باندې فشار راوړل او سم مجبور دي چې په دې کې منځګري توپ کې او د غفرصه دوباره برابر کې تر څو پورې دي اف د طالبان او د افغانانو یاد ولس لمنځه دغه نهسته وشي.
د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډخیل و چې احمد شیبر سره د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د مذاکراتو د پایل پر اړتیا خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سر مفتش جان سوب کوایي په افغانستان کې د مسلکي پولیسو نشتون د دې لامل شوی چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ځواکونه میرمنې په واټونو کې په درو ووهي. د سیګار ځانګړي سر مفتش د پنجشنبې په ورځ په ایټالیا کې یوې ناستې ته وویل د طالبانو پولیسان د هغه چا لخوا رهبري کېږي چې خپله د امریکا د اف بی آی لخوا تر تعقیب لاندې دی. هغه وایي په تیرو شلو کلونو کې د امریکا یوه ناکامي دا وه چې افغانستان ملي پولیس په سمه توګه ونه روزل. جزئیات یې د خاطر پردیس په راپور کې.
دا د کابل ښار اوسیدونکی دی او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له پولیسو شکایت کوي. دغه کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د طالب ځواکونو موجودیت په واټونو کې ویرولي او ویره لري چې د دوی له ناوړه چلند سره مخ نه شي.
طالب ځواکونو روزنه نه دی لیدلې. لغ راغلی او راکړل سوی په کابل او نورو ولایتونو کې او په ښارونو کې له خلکو سره شرویه نه لري.
په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سر مفتش جان سوب کوی سیګار د پنجشنبې په ورځ په ایټالیا کې د یوې ناستې پر مهال له خلکو سره د طالب ځواکونو د چلند په اړه انتقاد وکړ. نوموړي د خپلې وینا پر مهال وویل چې طالب ځواکونه په واټونو کې میرمنې او نجونې وهي او ان تر دې چې صحرایي محاکمه کوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د ناوړه چلندونو او صحرایي محکمو په اړه به پلټنی وکړي. جان سوب کو د خپل وینا متن د شنبې په ورځ د سیګار په ټویټر خپور کړی. نوموړي دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د هغه کس لخوا رهبری کیږي چې د امریکا د اف بی آی ادارې لخوا تر تعقیب لاندې دی. د هغه اشاره د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ته وه. سراج الدین حقانی د امریکا د تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی تر تعقیب لاندې دی او $10 میلیونه جایزه پریښودل شوې ده. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم په دې برخه کې ولرو، خو د دې وزارت مین عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سر مفتش جان سوب کو یو بل نیوکه په دې ناسته کې دا و چې افغانستان د ملي پولیسو د مقاومت پرته طالبانو ته وسپارل شو. جان سوب کو په خپل وینا کې د امریکا له هغې کړنې هم نیوکه وکړه چې وینه شو کړی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملي پولیسو ته سمه روزنه ورکړي. هغه وویل سره له دې چې امریکا د افغانستان د ملي پولیسو په روزنه کې $40 میلیارد ولګول، خو بیا هم هغه ډول چې تمه وه ونه روزل شول. د کابل خربل وسیدونکو سمیع الله بیا د هغه پولیسو لبه دروي انتقاد کوي چې د تیر نظام نپاتې او اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د پولیسي دنده ترسره کوي. هغه وویل
له بل مرغه هغه پولیسو چې د اسلامي امارات په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پیل کړي داسې لیدل کېږي چې هیڅ روزنه نه ده لیدلې، او که روزنه لیدلې وي نو داسې روزنه یې لیدلې چې د خلکو سره ډېره بده رویه کوي. دا کار په دې معنا دی چې دوی په تیرو شلو کلونو کې هغه ډول چې تمه کېده مسلکي روزنه نه ده لیدلې.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له اصلي ملاتړو څخه وه او دوی طبي جنګي مهمات آماده کول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ لاریون له لاهور پلازمینه اسلام آباد په لور خوځېدلی دی. پرون د دې لاریون تر سفر مخکې عمران خان د آی اس آی د دوو چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې ولس دې په دې پوه شي چې د عمران خان نیت شخړو ته لمن وهل او ګډوډۍ رامنځته کول دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پوځ څخه وغوښتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو دوه مشران له خپلو دندو ګوښه کړي. عمران خان د اعتراضونو په دوهمه ورځ په لاهور کې پرون وویل چې د آی اس آی د دغو چارواکو د ګمارنې په تړاو د تحقیق وشي. د تحریک انصاف د ګوند تظاهرات د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې په ورځ پیل شول او دا ګوند اټکل کوي چې د اونۍ تر پایه به د نومبر په 4مه په پلازمینه اسلام آباد کې راغونډي شي.
پاکستان
اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون ادعا وکړه چې عمران خان په زرګونو کسان د اسلام آباد په لور په مخه کړی دي او غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي. رانا ثناء الله وایي چې اسلام آباد ته به د دې لاریون د ننوتو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب عمران خان تورن کړ چې له نورې نړۍ سره د پاکستان ډیپلوماتیک روابط خرابوي. عمران خان چې سږ کال د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رایې له لارې له صدارت لري شو ادعا کوي چې له واکه د دل لري کېدل یو توتیا وه چې د ځایناستي شهباز شریف او د امریکا متحده ایالاتونو جوړه کړې وه. دا تور هم شهباز شریف هم واشنگتن رد کړی دی. عمران خان د لاریون په پیل کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ. زه شفاف انتخابات غواړم چې ولس پکې خپله پرېکړه وکړي چې څوک د دې هېواد د مشر لپاره ټاکي. دا پرېکړه به نه واشنگتن نه امریکا نه بل څوک کوي. پرېږدئ چې ملت پخپله خپله پرېکړه وکړي. عمران خان ژمنه کړې ده چې دا لاریون به سوله ییز وي او هدف یې دا دی چې شهباز شریف ور له مخه پارلماني ټاکنو ته غاړه کېږدي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو له اوسني حالمو په یو مفصل راپور کې خبر کړو. د افغانستان په اړه بیا لابیلو ورځپاڼو هم چې په لویدیځ او نورو هیوادونو کې خبرې شوې مطالب خپاره کړي دي چې له ډلې یو شمېر ته کتنه کوو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې ویلي هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته لېږدول شوي له نامعلوم وضعیت سره مخ دي او په دې هیواد کې د دایمي اقامت د ترلاسه کولو په لټه کې دي. لیکنه د یو افغان کیسه پیلېږي. ورسپانه لیکي کله چې اصرار له 400 نور افغانانو سره له کابل څخه امریکا ته پالوتکه کې سپور شو د ملي امنیت دی افسر ویلي یو څه چې احساس کړل چې د اوږدې مودې لپاره یې نه درلودله او هغه د خوندیتوب احساس دی. خو د افغانستان د پخوانی ډګروال چې شمالي کارولینا ته تر رسیدو مخکې 2 لسیزې له طالبانو سره په جګړه کې تیرې کړې دي د خوندیتوب د احساس ځای اوس زړه نازړه حالت او ناڅرګندتیا نیولې ده. اصرار او کورنۍ د هغو شاوخوا 80,000 افغانانو په ډله کې دي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شو. خو ډیر یې نه پوهیږي چې د اقامت اجازه به ورکړل شي او کنه. په لیکنه کې لیکل شوی چې هغه افغانان چې د کور او کار د موندلو هڅې پیل کړې دي هم په یو ډول بې باور حالت کې دي ځکه د ویزې یا ګرین کارت ترلاسه کولو لارې چارې روښانه نه دي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له کانګرس غوښتي چې ټول هغو افغانانو ته د امریکا کې د اقامت شرایط برابر کړي چې له دې هیواد څخه د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته ایستل شوي دي. ورسپانه لیکي چې د داسې یو قانون د تصویب په اړه چې په کانګرس کې د لا څېړنې په خاطر کار ځنډی تللی دی. د ګلوب ان میل کاناډایي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې د مدافع وکیلانو یو ډله د کاناډا له دولت غواړي چې په کاناډا کې د یو شمېر افغان کډوالو د ملاتړ د غوښتنو لپاره محدودیتونه لرې کړي یا د لږ تر لږه د رد شویو غوښتنو شمېر ودروي. په لیکنه کې وړاندې لیکل شوی د کاناډا دولت تیره میاشت یو نوی پروګرام وړاندې کړ چې کاناډایي افرادو او سازمانونو ته اجازه ورکوي څو د هغو 3,000 افغانانو کډوالو ملاتړ وکړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ او یا بل کوم بهرني هیواد د کډوالو په توګه نه دی پیژندلی. په هغه لیک کې چې تیره اونۍ د کاناډا د کډوالو چارو وزارت ته استول شوی یو رضاکار چې د نارتن لایټس په نوم یو دولتي سازمان لري او له افغان کډوالو سره مرسته کوي ویلي د افغان کډوالو لپاره نوی پروګرام د هغو اسانتیاو په مقایسه چې د اوکراینیانو لپاره برابر شوی ډیر نامتناسب دی. د اکتوبر په 22مه نیټه په دې استول شوی لیک کې هډر فاینلی د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر غوښتي چې پر هغه پروګرام چې د افغان کډوالو لپاره ډیزاین شوی له سره غور وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د جنسیت بدلولو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقې غیر شرعي ګڼي. د بریټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په تازه مورد کې کابل کې د یو جنسیت بدلې محصل د وژل کېدو په باب راپور خپور کړی. د حامد صبوري وژل کېدو په افغانستان کې د میشتو جنسیت بدلو د خوندیتوب او سلامتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په دې اړه تفصیلي راپور واورئ.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت په دې رپورت کې یاد شي. داغه د خوندیتوب لپاره یې غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم از
زه څو واره د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم. کله چې دوی وینم زړه مې درزیږي، وارخطا کیږم، پر وجود مې تشویش او وحشت خپریږي، ځان پټوم، ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه یې په خوله نشم یادولی.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې د کابل پانتون د اقتصاد پونځي محصل و چې وسویره لري هسې نه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای ازادۍ راډیو ته وویل
کله چې مې د افغان همجنسواز حامد صبوري د وژل کېدو خبر واورید رګونه مې وچ شول، د ویرې او وحشت احساس مې وکړ. له ځان سره مې وویل ممکن سبا ستا نوبت وي، سبا به تا شکنجه کړي، له ځان سره د بیایي او وژنې ده.
د برتانیا چاپ ګارډن ورځپاڼې د اکتوبر میاشتې پر 13مه د بشري حقونو د ډلو په وینا رپورټ ورکړ چې طالبانو د حامد صبوري په نوم د طب پوهنځي جنسیت بدلی محصل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د صبوري او د هغه د دوست بهار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورځپاڼې د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اګست میاشت کې د تالاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو، درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. د افغان ال جی بی ټي سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبري له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د حامد صبوري په څیر ګڼ کسان وژل شوي.
په یو بل راپور کې چې زموږ ادارې کار پرې وکړ راغلی دی چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دو همجنس بازانو ایران ته پناه یووړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورټ شول. د دوی د یوه کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبری زیاته کړه په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلي کسان ځینو هیوادونو ته ورپېژندلي. د طالبانو حکومت لا د حامد صبوري د وژل کېدو او شکنجې په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرامه ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو.
اصلی موضوع دا ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې دلته هم جنس بازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلام هم جدن ردوي. پر دې بنسټ موږ په خپل ټولنه کې دغه سی کسان نه لرو. که د اشغال په نتیجه کې ځینې کسان پیدا سوي هم وي، طبعا چې د ټولنې او دینی ارزښتونو خلاف دي او مخه به یې نیول کیږي.
ارتمیس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول سرګندونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې ښاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټي ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره دا د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره په ټکر کې ده. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه او واکمنېدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو ښه وضعیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اورېدل کېدل. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری وایي په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټی د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو له کورنیو سرچینه اخلي. د ده په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړی. خو ال جی بی ټی کیو څه دي؟ ښاغلی اکبری په اړه وضاحت ورکوي.
ال یعنی لزبیان یا همجنس باز خزه، جی یعنی گی یا همجنس باز نارینه، بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت بازه، هغه څوک چې له څو جنسیتونو سره جنسی یا عاطفي علاقه لري، تی یعنی ترانس، هغه څوک چې د زیږون پر مهال د جنسی اندام له مخې یو جنسی هویت ورکول کیږي خو دغه کسان وروسته خپل جنسی هویت بل ډول مومي. بالاخره کیو یعنی کویر او د ال جی بی ټی کیو د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسی، جنسیتی یا هم جنسی ګرایشونه لري.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله حیدربار وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې د ناوړه چلند، وژنې او شکنجې ګڼې پیښې مستندې کړې دي.
د بشري حقونو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیا واکمنېدو وروسته د ال جی بی ټي کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلی دي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټي کسان د طالبانو تر ستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی، خو د طالبانو تربیا واکمنۍ وروسته وضعیت لا کړکېچن شوی دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بد چلند سبب نشي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون له مخې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی. د اساسي قانون د 43 ماده په یو برخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دند لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو ژوند تریخ کړي چې له دې کړکیچ د خلاصون اسانه لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ل نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمونږ په وړاندې چوپتیا خپله کړه، زمونږ ټولو لپاره به یو خطرناکه غمیزه وي. مونږ د افغانستان جنسیت بدلي کسان به نابود شو، زمونږ نسل له منځه ځي. دا موضوع مزوروي او مایوسوونکی ده.
تاسو له پیغامونو
محمد اجازه د کابل نه ګوره دا اوس مې د عالم د ازادي راډیو کې دغه مجله برنامه واوریدل. مثال دغه وګوره دا اوس د عبد الله برتانی په باره کې ویلي چې دغه اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړی و. ګوره دا مور دومره مهمه ده، دا تعلیم کې د اولاد ګوره اخر نتیجه دی وسپې څه څومره رشد وکړ. ګوره که د انسان څه مثال د علومو اکاډمۍ غړی څه مثال دا ټول ګوره دا د علم دا مور خدای دې رضا لپاره د خدای دې رضا لپاره د خدای په لیاس دغه طالبان ته زه وایم چې دا خوندې پرېږدي درس وایي. ګوره تاسو به حالاته څه جواب وایي؟
بعد له سلام دا کوم مجاهدین طالبان چې دا زموږ معروفیان ته مرستې ورکوي دغه پر ځای د وروره دا زموږ د معروف روډه پوخ کې ډېره سترګې ده چې دا موږ بولدک ته درځو. تقریبا د دوو ورځو ګڼټو بار موټر لار ده، بېخي وطنونه دي. موږ نه ډاکتر لرو نه شی لرو. طالبان ته وه دا روډه پوخ کې ډېره مهرباني به موي. موږ یوه مرسته هم نه غواړو، یو شی نه غواړو، خالي روډه پوخ سي. وروره زما آبادي ګړ د روډه سره ده.
شنواره ما د نازیانو لسوالیت خمی تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډیر شمیر مشکلات موږ لرو چې ولګه تنده بیکاری بیروزګاری ده. او دلته تقریبا د 15 کلونو څخه را پدی خو وچکالی ده او هیڅ وب نشته. د خلک د تندې څخه مریحه ته تر دې پورې چې داسې خلک شته دی چې د 15 کیلومتر څخه د لرې ځایونو څخه اوبه پر شا راوړي او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه هم دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پایپونه را تیر کړه، اوبو بندونه راته جوړ کړه، همدارنګه څاګانې راته وباسي، ټویلونه راته جوړ کړه. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه موسسې راشي. دلته هیڅ داسې موسسې نه دي راغلي. په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم نو خلک دلته ډېر د بیروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي. د ولګې له امله حتی تر دې پورې چې د ولګې له امله مرګ خطر سره مخ دي مري.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.